دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف سی او زما همکار وحید فیضی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته.
ولسمشر ټرمپ په عراق کې د امریکا پر سفارت برید غندلی او ایران یې په دې حق لا تورن کړی دی. د کندهار امنیتي مقامات وایي تیره شپه لسګونو وسلوال د خوراباک ولسوالۍ د مرکز سقوط لپاره د سرحدي قواو په مرکز برید کړی دی. او د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټول افغانستان کې د ثبت شویو ټاکنیزو شکایتونو څیړل پیل کړي دي.
نن خبرونه کې د خبرونو برسیره دا هم اوري چې سیاسي کارپوهان وایي طالبان اوربند کوي خو لا اعلان نه کوي.
د طالبانو رهبری شورا په خپل منځ کې په ورځني اوربند باندې سلا شوې دي.
د نړۍ خلک د نوي میلادي کال هرکلی ته سترګې په لار دي.
What everybody hope that they can bring into the new year is take pause for just a moment and look for the good in every single situation because it's always there.
او د امریکا مشرانو په خلکو غږ کړی چې د کرکه او تبس په ست خپل غږ اوچت کړي. درنو اوریدونکو، رپورټونه د پوره خبرونو نه رستاوري.
د کندهار امنیتي مقامات وایي تیر شپه لسګونو وسلوال د خوراباک ولسوالۍ د مرکز د سقوط لپاره د سرحدي قواو په مرکز برید کړی چې په ځوابي برید کې وویش وسلوال وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې وسلوال د ډیورن فرضي کرښې له پاکستاني لوري څخه د جګړې په هدف د خوراباک ولسوالۍ مرکز مرکزي سیمو ته راوختي وو. پاسوال تادین خان امریکا غږ ته وویل
تیر شپه په خوراباک ولسوالۍ کې د قمندانۍ پوستو باندې او سرحدي کنډک باندې دښمن حمله کړې وه چې په دې امنیت په نتیجې کې اووش کسه دښمن جسدونه پر دغلی پاتې دي چې په هغه کې د مخالفینو کیسې دي، پنجابیان دي، کشمیریان دي، دا په ګړ دي.
د کندهار امنیه قمندان وایي چې په سیمه کې میشتو افغان ځواکونو له خپلو مرکزونو څخه دفاع کړې ده. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي سرتیرو شرایط ته په کتو د دغه ولایت له درزه بولوسولۍ څخه په تخنیکی ډول وتلی دي. د والی ویان عبدالرؤوف ازر د سشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان سرتیرو د هوا سړېدو او په ځمکه کې د خښ شویو ماینو له امله چې امنیتي ځواکونه به شړن کړي په تخنیکی توګه د میمنی ښار ته انتقال شوي دي. خو په سیمه کې یو سیمه ییز چارواکي د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې یاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه د مرغومې په لسمه په ټول افغانستان کې د ثبت شویو ټاکنیزو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل کړ. د دغه کمیسیون د ویان مرستیالې زرمینه حقجو کاکړ امریکا غږ ته وویل چې له یاد کمیسیون سره ثبت شوي ټول 16500 شکایتونه پر کټګوریو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې ولایتي دفترونه مکلف دي چې د شکایتونو تر ثبتولو وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې خپلې پایلې معلومې کړي. د شکایتونو کمیسیون بیا لس ورځې وخت لري چې ټول ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي چې تر هغې وروسته د استیناف غوښتلو بهیر پیلېږي. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ په درګو سیمه کې د یو زوړ کور چت راپریوتو له امله شپږ ماشومان مړه شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم نن سه شنبه امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې وژل شوي او ټپیان ټول د وی کورنۍ
د دغه کورنۍ پنځه شپږ ماشومان دغه شهیدان شوي او شپږ تنه نور پکې ټپیان دي. ټپیان ځینې د اسدآباد ولایتو روغتون ته راوړل شوي وو چې د اوس د درملنې لاندې دي. روغتیايي حالت یې ډاډ وړ دی. همدارنګه سیمې ته د ولایت مقام له لورې مرستې هم استول شوي دي.
د کونړ د والی ویان وایي چې ټپیان د کونړ مرکزی روغتون ته وړل شوي. روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سیمې یو اوسیدونکي اختر محمد امریکا غږ ته وویل چې دغه کور چې ډیر پخوانی وو دیوالونه یې وراسته شوي وو خو دغه کورنۍ د مجبورۍ له کبله پکې اوسېدله. تاسو له امریکا غږ نه خبر ناوړي. په عراق او سوریه کې د ایران پر وفادارو ډلو ټپلو د امریکا هوایي بمباریو یو لړ غبرګون راپارولې دي. مامورینو پر وړاندې له اوښکې بهونکو ګازو څخه استفاده کړې ده. په دې اړه نور جزئیات شیر غورځم.
د شیعه عراقی ملیشو په لسګونو پلویانو د سیشن بپوراز په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت محوطې ته په داخلي دو سره اصلي دروازه ماته کړه او د سفارت ریسپشن یا د خراغلاس وی برخې ته ای اور واچوه. ویل کېږي په مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکی ګاز هم استعمال شوی او د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. له سیمې څخه د ای پی او خبریال وایي چې د سفارت د محوطې له داخل څخه د اور لمبې او د سفارت په داخل کې د اصلي تعمیر پر سر درې امریکایي عسکر هم لیدل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ریسپشن په ساحه کې اور څنګه لګېدلی دی. د ای پی خبریالانو دا هم لیدلی دي چې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو همدارنګه ډېر رنګه بیرغونه چې د ایران ملاتړ ورسره دی د سفارت پر دیوالونو ځوړند کړل. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر خبرداری ورکړی که پر امریکایی ځواکونو برید وشي نور احتمالي بریدونه هم امکان لري.
حملو کې لاس لري. ولسمشر ترامپ په یو تازه ټویټ کې ویلي چې امریکا ایران د دې پیښو مسؤل بولي. بلخوا امریکا په عراق کې د خپل سفیر د امنیتي اندېښنو له کبله خوندي ځای ته انتقال کړی دی. بلخوا سپین ماڼۍ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او د امریکا لخوا د هغو معلوماتو له ورکول نه مننه کړې چې له مخې په روسیې کې د یو ممکنه ترهګریز برید مخه نیول شوې ده. روسیې رسنیو د استخباراتي ادارو په حواله ویلي دوه تنه روسان چې غوښتلې د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیترزبورګ کې ترهګریز برید وکړي د امریکا لخوا د ورکړ شویو معلوماتو په اساس نیول شوي دي. د روسیې د امنیت د فدرالي خدمتونو ادارې ویل چې نیول شویو کسانو په خپلو اعمالو اعتراف کړی دی. په سوډان کې وی محکمې د دوشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو ویش کړي د تیر کال د پاڅون په ترڅ کې د معترضینو پر وژلو او ربړولو محکوم کړي دي. د فبروري په میاشت کې په توقیف خانه کې د یو خونکي وژل کېدل له پوځي لارې د ولسمشر عمر البشیر د حکومت په نسکورېدو تمام شول. محکمې دیالس کسان په زندان محکوم کړي دي او څلور تنو ته برات ورکړی دی. او په استرالیا کې چارواکي وایي چې ښایي درې کسان د اور له امله مړ شوي وي. د استرالیا په نوي جنوبي ویل سیمه کې پراخې اورلګیدنې ګڼې مینې ورانې کړې دي او بېشماره خلک یې د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړي دي. د اور وژنې د ادارې مشر ویلي چې د اور د لمبو له وجې پولیس نشي کولی چې سیمې ته ورشي. په سیمه کې له څو اونیو را په دې خوا اور بل دی او تر اوسه پورې د نهه کسانو د مړ کېدو خبر تایید شوی دی. په ټول استرالیا کې څلور میلیونه هکتار ځمکه سوځېدلې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدر منو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل پاموکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. په کابل کې یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبانو په اوربند موافقه کړې خو لنه غواړي چې اوس یې افشا کړي. افغان حکومت اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یو شرط بولي خو طالبان وایي چې د اوربند تصمیم نه لري. په دې اړه نور تفصیل د وحید فیضی په رپورت کې.
وزارت له هغه شیبه رئیس نامعلوم دی چې طالبان د اوربان په اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت رد کړ. خو د چارو یو شمیر څېړونکو وایي چې طالبانو پر اوربان توافق کړی دی او د امریکا سره توافقنامې د لاسلیک کولو سره یو ځای به اعلان کړي. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه نغواړي چې امریکا په سیمه کې نسبی بریا ترلاسه کړي. روانونه پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د دریکسي سپلاوی د سفر په اړه راپور نه خبر شول چې له طالب مشرانو سره د زلمی خلیزاد د لسروزنی اوربان د غوښتنې په اړه سلام مشورې وکړلې. طالبان وایي چې امریکایي لوري له دوی څخه یوازې د عملیاتو کمیدو غوښتنه کړې وه چې په همدې هدف د طالب مشران ترمنځ مشورې روانې دي.
د طالبانو رهبری شورا په خپل منځ کې په ورزنی اوربان باندې سلا شوې دي. ولې دوی رسمن د دې اعلان نه دی کړی ځکه د دوی د سیاسي کمیسیون درې کسیز مرکشي پلاوی بیرته دوه ستون شوې تر څو د امریکایي پلاوی سره د طالبانو د رهبری شورا موقف اعلان کی او د اوربند د تطبیق په میکانیزم او نظارت هم خبري وکي. کله چې دغه موضوعات دوی نهایی کی او د توافقنامې د لاسلیک او اعلان نیټه دوی رسمن اعلان کی دغه نور څه به هله مندي چې طالبان و د اوربند په اړه رسمن اعلان وکي.
د فکر کوم د سیمه استخبارات په دوه باندې خپل تاثیرات لري او د دې لپاره شاید دوی ونه غواړي چې دغه موضوع په ډیر ځغلنده توګه پر مخ بوزي.
دوی نه غواړي چې خپل جوړ شوی اعتبار له منځه یوسي. یعنې په سیمه کې خو ډېرې ډلګې، ډېر تشکیلات، ډېرې نورې ډلې شته د طالبانو په شان چې کولی شي ترهګریزې پېښې اوربند په وخت کې ترهګریزې پېښې ترسره کړي او د دوی والیو تر سوال لاندې راشي.
خو افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د مذاکراتو پیلېدو لپاره اوربند حتمي دی
او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په خاطر اوربند حتمي دی. اول باید تاوتریخوالی کم سي او بیا حداقل یو میاشت اوربند وسي تر هغه موږ وکولای سو د سولې خبرې پیل.
د اوربند او سولې د خبرو په څنګ کې سکل په ژمي کې هم د دوړو لورو بریدونه زیات شوي دي. په تازه پیښه کې افغان سرتیري د جوزجان له درزه بولسوالۍ نه وتلي دي. دا سویل کې چې یاد ولسوالۍ طالبان لخواني ول شوې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د درزه بولسوالۍ په تپی انتن سیمه کې د ملي اردو یو مرکز د هوا سړېدو له امله یوې بلې سیمې ته انتقال شوی دی. د یو بل خبر له مخې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 حکومت پلوه سیمه ییز پاسونوال وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان بیا وایي تیره شپه لسګونو وسلوالو د خورابک ولسوالۍ د مرکز سقوط لپاره د سرحدي قواو په مرکز برید کړی چې په ځوابي برید کې 20 وسلوال وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 په عراق او سوریه کې د ایران په وفادارو ډلو د امریکا هوایی بمباری او غبرګون راپارولې دي. یو شمیر مظاهره کوونکو په بغداد کې د امریکا سفارت ته د ننوتو کوشش کړې. امنیتي مامورینو په وړاندې د وښکې بهونکي ګاز نه کار اخیستی. په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې.
ملیشو په سلګونو پلویانو د سه شنبې په ورځ په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت محبتې ته په داخلي دو اصلي دروازه ماته کړه او د سفارت د ریسپشن یا د خراغلاس یوې برخې ته ور ورته کړ. ویل کېږي په دې مظاهره کوونکو کې بهونکې ګاز کارول شوی او د ډزو غږونه هم اوریدل شوی دي. له سیمې څخه د ای پی یو خبریال وایي د سفارت د محبتې له داخل څخه د اور لمبې او د سفارت په داخل کې د اصلي تعمیر پر سر درې امریکایي عسکر هم لیدل شوی دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ریسپشن په ساحه کې اور څنګه لګېدلی دی. د ای پی خبریالانو دا هم لیدلی چې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا، مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو همدارنګه د کتایب حزب الله ملیشه ډلې ژیړ رنګه بیرغونه چې د ایران ملاتړ ورسره دی د سفارت پر دیوالونو ځوړند کړل.
دې سفارت ثابته کړه چې د عراق لپاره یو دسیسه جوړونکی سفارت دی. جاسوس سفارت او هغه سفارت چې په عراق کې د سبوتاژ لپاره کار کوي د هغه سیمه ده چې د هیواد واکمنی نقص کوي. غواړو امریکایي عسکر ته ووایو هر څه چې مو بمبار کړل، هر څوک چې مو ووژل، موږ به پاتې شو. موږ به له خپلې خاورې، سیمې، سپېڅلو ځایونو او خپل حیثیت څخه دفاع وکړو.
د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي د دوشنبې په ورځ د ایران له ملاتړ څخه د برخمونو عراقي ملیشو پر مرکز د امریکا هوایي بریدونه وغندل. هغه څه چې کولی شي عراق نور هم د واشنگټن او تهران د نیابتي جګړې په منځ کې واقع کړي.
د امریکا دفاع وزیر راته وویل چې امریکا د کتائب حزب الله پر مرکزونو بریدونه کوي او دا به 2 ساعتونه وروسته وشي. ما ورته وویل دا خطرناکه مسله ده او د تاوتریخوالي د ډیریدو لامل بشي. موږ باید پر دې ډول مسایلو بحث وکړو. تحقیقات اوس هم روان دي چې پر کې یک مرکز بریچا کړي.
امریکایي ځواکونو د کرکوک پر اډې برید ته چې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو عراقي ټپیان شول عاجل او پیاوړی ځواب ورکړ. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر خبرداري ورکړ که پر امریکایي ځواکونو برید وشي نو نور احتمالي بریدونه هم امکان لري.
که ضرورت وي موږ به د ځان د دفاع په خاطر نور اړین اقدامات هم وکړو. موږ ملیشه ډلې یا هم ایران له نورو بدو اعمالو څخه منع کوو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت جکپوري چارواکي وایي یوازې په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه برخمن ملیشو په تیرو 2 میاشتو کې پر هغو مراکزو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه میشتي 11 ځله بریدونه کړي دي.
تازه خبر دا ده چې اوس مهال مظاهره کوونکي شاوخوا 200 متره د سفارت له ودانۍ څخه لري په شار تنبول شوي دي. امریکا د می میاشتې راهیسې په منځنی ختیځ کې د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف شاوخوا 14,000 پوځیان او همدارنګه دفاعي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیایي خدمات کیفیت لوړولو لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو سروي ښایي چې په دغه ملک کې یوازې 14% د روغتونونه او صحي مرکزونه ناروغانو ته اساسي خدمات وړاندې کوي. په موکړی د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سروې په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو په موخه په وو لویو ولایتونو کابل، پکتیا، ننګرهار، بلخ، کندوز، هرات او کندهار کې کړې ده. په دې سروې کې لزرو زیاتو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سره مخامخ خبرې شوې او د 122 روغتونونو او صحي مرکزونو خدمات ارزول شوې دي. د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې له 90% زیات روغتونونه او صحي مرکزونه د ناروغانو لپاره تشنابونه، اوبه او منظمه برېښنا لري، خو په کافي اندازه نور اساسي تجهیزات او امکانات نه لري. د دې سروې په اساس په ټول افغانستان کې یوازې 14% روغتونونه او صحي مرکزونه د ماشومانو د هغوی له ودې څخه د نظارت، د کورنۍ د تنظیم میتودونو او له زیږون څخه مخکې او د زیږون پر مهال ناروغ ته د پاملرنې په برخو کې معیاري خدمات وړاندې کوي. د دې سروې یو مسؤول تاولاس سیدزی وویل
دا اوس موږ ډاکټر څنګه باید د مریض سره وزه وکړي، ډاکټر څنګه مریض معاینه کړي، ډاکټر څومره وخت مریض ته ورکړي او څنګه بیا دا کیفیت موږ د نړیوالو ستاندردونو مطابق جوړولی شو. نو دا سروې موږ سره کومک کوي چې موږ څنګه کیفیت د ارزښت خدمات صحیح باندې کار وکړو او کیفیت وکړو.
دا سروې ښیي چې لا هم شاوخوا 50% روغتونونه او صحي مرکزونه د ماشومانو د وزن د معلومولو لپاره تله نه لري او همداشان 15% یې له انټرنیټ سره وصل نه دي. په سروې کې دغه راز ویل شوي چې 15% روغتونونه او صحي مرکزونه امیدوارو ښځو ته له زیږون وړاندې خدمات وړاندې کوي، خو لا هم دغو میندو ته د امیدوارۍ پر مهال د عوارضو د نښو نښانو په تړاو چې کوم معلومات ورکول کیږي کره او سم نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ماموسۍ زیور هیله وښوده چې دا سروې به په راتلونکي کې د ښو او معیاري روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې مرسته وکړي.
15% چې موږ وایو چې انټینیټل کیر شوي یا مراقبت های قبل از ولادت شوي دي، نو دا 15% چې نه دي شوي دا باید په دې باندې موږ توجه وکړو. نو دا یو بیس لاین دی وزارت ساتامې ته چې موږ باید دقت وکړو کوم ځایونو کې چې زموږ فیصدیانې زموږ د اتیا تر 15% پورې مونږ قبل قبول اوس کنو، ځکه چې اوس ګورو 50% نخکته مونږ نه لرو. 50 نه بره مونږ ټول اجرات شته دي، اما دغه 15 تر 80% پورې باید مونږ ځان ورسو.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسون موندنې ښیي چې په کابل او ولایتونو کې اکثر دولتي او خصوصي روغتونونه ناروغانو ته معیاري خدمات نه وړاندې کوي. د دغه کمیسون غړي روح الله خانزاده امریکا غږ ته وویل
د شفاخانې جمهوریت پلیو حالت مون نظارت کړی دی، سم چې قانون د صحت دی په هیڅ هغه قوانینو باندې برابر نه و. د مریضانو ته چې مو پوښتنه وکړه په 100% مریضانو کې تقریبا موږ د 20 مریضانو ته پوښتنه کړې ده چې تاسو دغه دوای اولیه پاسمان دی د ټول دی پټی ده داشان د دغه پوښتنه مو کړې ده. همدغه هم مریضانو
د روغتیایي خدماتو د کیفیت لوړولو لپاره دا سروې په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان کې د معیاري صحي خدماتو د نشټوالي له امله زیات شمیر افغانان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، هندوستان، ایران او ترکیه ته ځي. دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتونونه او صحي مرکزونه فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس 90% افغانان له دغو روغتونونو څخه په لرې واټن کې پراته دي او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره باید لږ تر لږه 2 ساعته مزل وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نوی ایس او ای کال د پیلودو لپاره 100 ساعتونه پاتې دي. اټکل کیږي چې سږکال 1 میلیون خلک د نیویارک ښار په مشهور چوک ټایم سکوئرز کې د نوی کال په شپه سره راغونډ شي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې برېښنا عمر خلیل ته دراوروي.
د نیویارک په ټایم سکوئر کې هر ورځ ګڼه ګوڼه وي، خو د نوی کال په شپه دومره ډېر خلک وي چې د نیویارک اوسیدونکي دغه سیمې ته له ورتګ نه ډډه کوي.
It's going to be so proud.
ډیره ګڼه ګڼه وی او مونږ به د ټلویزیون لاره وګورو.
اټکل کیږي چې نیویارک ښار ته چې د نړۍ څلور لارې بلل کیږي شاوخوا 1 میلیون خلک راشي، او د 2019 کال وروستۍ شېبې د مشهور توپ د لویدو سره وشمیري.
Just a lot of preparation.
یا کریستال مثلثونو سره پوښل شوی او څه باندې 2000 څراغونه به پیروخانه شي. په دې توپ کې 102 مثلثونه په لاس جوړ شوي او هر کال
This year's theme and design is the gift of goodwill.
د سکهال موضوع ډیزاین د خنیت تحفه ده. خنیت د مهربانی او د سخاوت احساس دی. اناناس د نیکمرغی او میلمه پالنې سمبول دی او له پیړیو پخوانی دود دی.
د نیوی کال په شپه د توپ د لوی دود له 1900 کال راهیسې تر سره کیږي. نن سبا د کمپیوټر سره کنټرولیږي او دقیق په 2 ثانیو کې ځمکې ته رارسیږي. په امریکا او نړۍ کې څه باندې 1 میلیارد خلک د دغه دود ننداره کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمان وایي د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره مهم دی. دوی له خلکو غواړي چې ماشومان په خپل وخت واکسین کړي. زموږ خبریال عبدالملک شفق د پکتیکا د یو دینی عالم مولوی رحماني سره مرکه کړي. تاسو دراورو
علما د دین ستنې ګڼل کیږي او د عامه پوهاوي په برخه کې چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي د واکسینو په اړوند باندې د دوی مسؤلیت به څه وي ستاسو په نظر؟
علما باید د خلکو ذهنونه داسې روښانه کړي چې په دې خبره باندې یو څه زور سوچ وکه او ورته ودي وایي چې دا دومره دوایی چې موږ استعمالوو او دا دوایی تاییدوو، دغه انګریزي دوایی دي، دغه مطلب فرانسوي دوایی دي، هندي دوایی دي، پلانکي دوایی دي، دا ټول تاییدوو. او د واکسین په ارتباط باندې ا د چا په خوله تاییدوو، د چا په نظر یې تاییدوو، ا موږ د خپلو ډاکترانو په نظر باندې تاییدوو چې دلته مسلمانان دي، دلته اسلامي ډاکتران دي، دلته اسلامي نظریه خلک دي، مسلکي خلک دي. نو مطلب دا ده چې دا دومره اقسام د دوایی تاییدوو او تنها واکسین ردوو، نو زه دا ویم چې دغه متفاوت قضاوت ده. نو د موږ دا نظر ده چې علما د خلکو ذهنونه روښانه کړه په دې باندې. د پولیو واکسین، چون پولیو یو مهلک او بیکار مرض ده، نو دې په وجه باندې مسلمانان د داسې متضررو ناروغیو چې ساتل اسلامي جامعه د دینه ساتل، نو دا د مسلمانانو په ګټه ده. هر کار چې د مسلمانانو په ګټه باندې یې هغه موږ تاییدوو. موږ د اسلامي هیوادو په دې ټولو ډاکترانو باندې دا بد عقیده نه لرو چې هغه د ټول بس د کوپارو په طبیعت باندې روان یې یا د مضرو خلکو په طبیعت باندې روان یې. نو نیک خلکو چې دا خبره په تواتر سره موږ ته ثابتېدای سوه چې دا شیطانی ده، نو په دې خاطر باندې چون په تواتر سره موږ ته نه ده ثابته، یو چا خبره بس کړې ده، موږ سړی هم تر اوسه نه دی لیدلی، تاسو د چاویل باندې دا خبره ردولی نه سو، بلکې شاید د مسلمانانو لپاره ګټمن بولو د خپلو مسلکي ډاکترانو په بنا باندې چې هغه نیک خلک دي، هغه د مسلمانانو په توان باندې نه دي، نو دا مشتایدو دا واکسین.
ډیره زیاته مننه. په پکتیکا کې په دې ورستیو کې د پکتیکا په ځینو برخو ولسوالیو کې واکسینو پر وړاندې مشکلات را پیدا شوي دي او د واکسینو مخه نیولې ده. دا ډول خلکو ته پیغام څه دی؟
یغو ته د موږ پیغام دا ده چې هغه که د مسلمانانو په ګټه باندې خوشحالیږي، نو مطلب دا ده چې توصیه هم دا ده ورته چې دا شی چې دا دومره مسلکي ډاکترانو تایید کړی ده، نو دا ټولو مسلکي ډاکترانو باندې یو غیر مسلکي سړی که اعتراض نه سي او هغه د مسلمانانو په تاوان باندې بولي، زه دا ویم چې ټول کارونه یوه طبقه نه سي کړلی. د هر کار دپاره بیل بیل طبقې دي، بیل بیل مسلکي خلک دي. په دغه مسلمانانو کې دي هغه نیک خلک دي کې چون دا دومره ډاکتران دا تاییدوي، نو باید موږ هم تایید کړو، د دې حقیقت باندې ځان پوه کړو چې دا شاید مسلمانانو په ګټه باندې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د امریکا مشرانو په خلکو غږ کړی چې د کرکې او تبس په ضد خپل غږ اوچت کړي. د شنبې پر ورځ یو کس په نیویارک کې د یهودانو په عبادت ځای په چاړې باندې برید وکړ چې په ترس کې 15 کسان ټپیان شول. بریدګر په کرکې او نفرت تورن شوی دی. پام وکړئ د امریکا غږ دې رپورټ ته چې زموږ همکاري درته دراوروي.
د نیویارک چارواکي وایي د شنبې د ورځې د چړې برید د یهودانو خلاف په دې نږدې اونیو کې یو تازه برید دی. په ودیش کلن بریدګر ګرافټن تامس باندې د دوشنبه په ورځ د کرکې د جرم تور ولګول شو. د نیویارک والی انډرو کومو وایي چې پر یهودانو سربیره د کرکې بریدونه پر تور پوستو، اسپانوي نژادو امریکایانو او زنانه او مردانه هم جنس بازانو باندې هم شوې دي.
راځئ دا خلک په هغه نامه یاد کړو چې سم ښکاري. دا خلک کورني تراګر دي. موږ په نیویارک کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي، په کار ده د قوانینو تطبیق هم زیات کړو.
د تورن تامس مور د مدافع وکیل په واسطه استدلال وکړ چې زوی ذهني ناروغي لري خو د یهودیت ضد احساسات نه لري.
له هغه سره له خبرو نه وروسته زما تاثرات دا دي چې هغه روحي ارزونې او کتنې ته ډېره اړتیا لري.
خو هغه مفتشانو چې د تامس لیکونه یا داشتونه او په انټرنیټ کې لټون کتلی دی وایي تامس د نازی جرمني د مشر ادالف هیټلر او د جرمني یهودانو عبادت ځایونه لټولي دي. پر دې سربیره په امریکا کې هغه مشهورې کمپنۍ هم لټولي دي چې یهودانو جوړې کړي دي. په نیویارک کې پر یهودي ټولنو، ښوونځیو او تجارتي سیمو کې امنیت زیات شوی دی.
یو هاف تو فایټ بیک.
په کار د په مقابل کې ودرېږو. زه نه وایم ځان له خطر سره مخامخ کړئ، خو داسې هم نشي کېدلای چې تاسو به هسې وژل کېږئ. په کار د اقدامات وکړئ.
د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو له عقیدوي مشرانو او فعالانو سره وکتل چې د کرکې له جرایمو سره څنګه مبارزه وکړي. د افریقایي امریکایانو د مدني حقوقو فعال الشابتن د دوشنبه په ورځ خواست وکړ چې د ټولو عقایدو او اقوامو خلک دی د کرکې د جرایمو خلاف یو موټی شي.
که دا برید تور پوستو پر ټولنه شوی وای نو مونږ به یې پر خلاف درېدلی وای او غږ به مو پورته کړی وای. اوس هم چوپه خوله نه شو پاتې کېدلی ځکه مونږ په مداوم ډول وینو چې د عقیدې او قومیت پر بنا په ګڼو خلکو بریدونه کېږي.
د نیویارک چارواکو او د ټولنو مشرانو په نازی المان کې له یهودانو سره د مور میری د سلوک په اړه د تعلیم پر ضرورت هم ټینګار وکړ. هغوی وایي په کار د ځوان نسل په دې پوه شي چې که توپیری سلوک دوام وکړي نو څومره جرایم پېښېدلی شي. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د کندهار امنیتي مقامات وایي تېره شپه لسګونه وسلوال د خوراباک ولسوالۍ د مرکز د سقوط لپاره د سرحدي ځواکونو په مرکز برید کړی چې په ځوابي برید کې ووش وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي سرتیري شرایطو ته په کتو د دغه ولایت له درزاب ولسوالۍ څخه په تخنیکي ډول وتلي دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه د مرغومي په لسمه په ټول افغانستان کې د ثبت شویو ټاکنیزو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل کړی دی. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ په درګو سیمه کې د یو زوړ کور چت راپریوتو له امله شپږ ماشومان مړه شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. په عراق او سوریه کې د ایران پر وفادارو ډلو ټپلو د امریکا هوایي بمباریو یو لړ غبرګونه راپارولي دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په عراق کې د امریکا پر سفارت حمله سخت غندلې او ایران یې په دې تورن کړی چې عراق کې د امریکا په ضد حملو کې لاس لري. سپین ماڼۍ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او د امریکا لخوا د هغو معلوماتو له ورکول نه مننه کړې چې له مخې په روسیې کې د یو ممکنه ترهګریز برید مخه نیول شوې ده. په سودان کې وی محکمه د دوشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو شپږ وویشت کړي د تیر کال د پاڅون په ترڅ کې د معترضینو په وژلو او ربړولو محکوم کړي دي.
نو اوریدونکو مونږ هم په دې ځای باندې خپل خبرونه ختمو. خود دری برخې همکاران استودیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې دغه خبرونه اوریدل مه هیروئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام.
شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم از یهودیانی که برای تجلیل مراسم مذهبی